هیډلاین خبرونه په متحده عربی اماراتو کې د غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د ماشونو د سیستم د پیاوړتیا مسأله وسیړل شو. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون په دوبۍ کې پایته ورسیده، تر څو د ډیرو نړیوالو بانکونو استازي او د ډیجیټل سیستمونو متخصصینو او د مدني ټولنې کارپوهانو برخه اخیستې وه. دې غونډې ته د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشري میلندا ګود وویل داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانانو ته مرسته رسیږي او په افغانستان کې له خصوصي سکتور سره کومک کیږي. د افغانستان بانک لپاره د طالبانو حسیب الله نوری وړاندیز کړی دی چې دوی غواړي له ټولو نړیوالو مؤسساتو سره د نړیوالو قوانینو په رڼا کې روابط ولري. د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ را وروسته د افغانستان پر بانکي سکتور بندیزونه لګیدلي دي. د اسلامي همکاریو د سازمان استازیو له جاپاني چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو او اقتصادي پراختیا پر پروژو خبرې کړې. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي بخیت او د دې سازمان د بشري مرستو د وجهي صندوق مسؤل جمال السعاتی د جاپان د حکومت له چارواکو د دې هیواد له هغو مؤسسو له مشرانو سره چې په افغانستان کې فعالیت کوي د دوشنبه تر جمعې پورې په جاپان کې غونډې لري. هغه بیان کوي چې د اسلامي همکاریو سازمان پرون خبر کړی په کې راغلي چې دواړو لوریو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د ګډو اختیاری پروژو د چارو د عمل کې دوه لپاره یو حل لاره پیدا شي. د بیان لمخې د دې غونډې په ترڅ کې پر دې هم خبرې وشوه چې څرنګه ممکنه ده د اسلامي همکاریو د سازمان جاپان او ملګرو ملتونو ترمنځ د افغانستان سره مشترک همکاري ته زمينه برابر شي. نن له بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د ټیسټ لوبې څلور ما ورځ ده. افغان لوبډله په پاتې دوه ورځو کې شپږ سوه ولس منډو ته اړتیا لري او بنگلاديش اتو وکټو ته. پرون چې کله د لوبې وخت پای ته ورسید، افغان لوبغاړو په خپل دویمې پاړۍ کې پنځه څلوېښت منډې کړې وې او دوه لوبغاړي اوټ شوي وو. کپتان حشمت الله شهیدی هم وروسته له ټپي کېدو له میدانه بهر شو. تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ ټیسټ لوبه په 2019 کال کې شوې وه چې هغه افغان لوبډلې د دوه څلوېښتو منډو په توپیر ګټلې وه. ایرانی او غربی چارواکي د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي مذاکراتو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. رویټرز اژانس د چارواکو په وینا راپور ورکړی دی چې واشنگټن پر دې لارو چارو بوخت دی چې له ایرانی چارواکو سره د تهران د اټومي پروګرام د محدودېدو او په ایران کې د امریکایي اتباعو د نیولو په تړاو خبرې وکړي. همداراز په بهر کې د ایران د کنګل شویو شتمنیو د خوشې کېدو پر مسالې وغږیږي. د چارواکو نوم د موضوع د حساسیت له امله نه دی اخیستل شوی، خو رویټرز اژانس څرګندوي چې دا خبرې تر یو توافق یو تفاهم ته نږدې ښکاري. ایران او امریکا له شپږ څلوېښت کلونو راهیسې هیڅ راز ډیپلوماټیک روابط نه لري. او د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د دوه سوه پنځه میلیونه ډالرو نوې مرسته اعلان کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ماښام په یو بیان کې ویلي چې دا مرسته د اساسي خدماتو لپاره ده، لکه د خوړو، اوبو، روغتیایي چارو، پوهنې او داسې نورو شیانو لپاره چې ډېر اړین دي. بلینکن زیاته کړه چې دا مرستې به هغو خلکو ته د خپلو کورنیو له غړیو سره د تماس نیولو زمینه هم برابره کړي چې د جګړې له امله خواره واري شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د 2022 کال د فبروري له میاشتې را په دې خوا چې روسیې په اوکراین برید کړی دی، تر پنځه میلیونه ډېر اوکراینیان د خپلو کورنو پرېښودو ته مجبوره شوي. تاسو ازادي راډیو اورئ، سهار مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرې کی. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کیږي. خو داسې مال چې طالبان د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو په پراخ نقص تورن دي. دا ډول غونډې تر کومې کچې په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت د بدلېدو سبب کیدای شي؟
طالبان مخکې دې چې په قدرت راشي کولای شوی چې نړیواله ټولنه طالبان مجبور کړي او یا هم قواعد او اصول ورته وټاکي.
نیمروز کې د پنځوس کسیزې جوړې ډله ایز واده شوی. لوړ او ملا ماتونکی ولوړ د دې لامل شوی چې ډېری ځوانان کلونه کلونه ونشي کولی خپل ناوي کور ته راولي.
هر ځوان یې تقریبا اووه کاله، شپږ کاله، اته کاله، حتی یو ځوان پکښې و چې لس کاله یې هم خپل واده نسوی کولی.
د ناټو دفاع وزیران ونه توانېدل چې پر اوکراین د روسیې د برید په ځواب کې د ناټو د نویو پلانونو په تړاو بشپړې موافقې ته ورسیږي، خو له دې هېواد سره یې د مرستو په اړه ژمنې وکړې.
موږ ټول موافق یو چې اوکراین په تېرې یوې لسیزې کې ناټو ته نږدې شوی دی.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ستړي مشوي د دې خبرونه دوی منی مای کی بیا د ازادي رادیو او اونې خبرونه تاندې څنګه خبريږي، خو له هغه وړاندې موضوع د خبرونه اوله برخه ده. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه راپور د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کیږي. دا راپور چې یو بنیادي ټکی له خصوص سره د طالبانو د چلند مسأله ده، اټکل لري چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینټي د بشري حقوقو شورا سره شریک کړي. جزئیات یې احمد شي وراو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 350 غونډې ترڅنګ ټاکل شوې ده چې په جنوا کې د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر بشري وضعیت هم خبري وشي. د افغانستان د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په دې غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي فرشته عباسي ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې وویل چې د ښاغلي بینټ راپور به تر ډیره د طالبانو له لوري تر لګیدلو بندیزونو را چرخي.
ما ګوښه اخر خود را میکنیم کې صداي زنای مردم افغانستان
دا وایي موږ به خپل ورستي هڅه وکړو چې په دې غونډه کې د افغانستان د خلکو شخ شو او زموږ غوښتنه به د بشري حقوقو له شورا څخه هم داوي چې د شاغلي بنټ وړاندیز ته پاملرنه وکړي. د دې ترڅنګ د افغان شزو ژخته غوښتي یات میکنه
به به صداها ګوښ میکنه.
د بشن نړیوال سازمان هم پرون په یو اعلامیه کې وویل چې ریچارډ بینټ او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د حقوقي تګلارې د برخې مسؤل یان سایدرمن به د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت په اړه ویناوي وکړي. د افغان ښځو په استازیتوب په دې غونډه کې د ښځو د حقونو فعال او د بشري حقونو د دفاع د شبکې غړي نیکنه یاري همدارس د ښځو د حقونو فعال او د سولې او آزادۍ د حرکت بنسټګر پروانه ابراهیم خیل نجرابی برخه واخلي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او د هغه کاري ډلې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د زده کړو او کار په برخه کې د سیستماتیک تبعیض راپور د پنشن بی پورس د ملګرو ملتونو په پاڼه کې خپور کړ. دا راپور له نه بیا کسانو سره د می په میاشت کې د مرکو په استناد چمتو شوی دی چې له دې ډلې یو 50 ښځې دي. طالبانو په تیرو سه باندې 22 میاشتو کې لشپشم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو ګرځولې دي او په دولتي ادارو او یو شمېر مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ ښځو ته حقوق ورکوي. ریچارډ بینټ په خپل نوي راپور کې پر طالبانو ژغ کړی دی چې د بشري حقونو په برخه کې هغه ټول نړیوال اصول رعایت کړي چې افغانستان هغوی ته ژمن دی. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتل شوې دي چې د افغانستان مسلې ته شا نه کړي او د بشري حقونو د سرغړونکو په وړاندې کوټلې ګامونه واخلي.
اوریدل مو چې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور چې یو مهم ټکی لنجونو خو سره د طالبانو چلند دی د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کیږي. خدای ډول غونډې تر کومه کچې په افغانستان کې د خزو د روان وضعیت د بدلیدو سبب کیدای شي؟ د یو نورو پښتنو ته د سیاسي چارو کتونکې او مدني فعاله ظریفه غفاری اما یو مرکه کې جواب وایي. ګوري
ملا یعقوب یو مرکه خبره شو چې په هغه مرکه کې د دوهې د تړون په اړه بحث وشو. په هغه تړون کې ملا یعقوب واضح ووي چې د بشر د حقونو په اړه یا د ښځو د حقونو په اړه د دوهې تړون هیڅ نه و یادوري پکې په هغه تړون کې نه دی شوی او هیڅ مسؤلیت چاته پکې نه دی ورکړ شوی. د هیڅ موضوع د بحث نه و په تړون کې. کله چې دغه موضوعات د بحث و هغه موضوعات نو د دوی بیرته دغه سی غونډې نیول چیغې مذاکرې خبرې بحثونه کانفرنسونه هیڅ نور د باور وړ نه دی.
اغلی غفاری بیا په دې برخه کې افغانستان په خپله د نړیوالو قوانینو په اساس جنو بشري حقوقو ته ژمن دی. د مزکه په کوری کې د یو هیواد په صفت باندې جنو اصول باید مراعات کی. نو فکر نه کوي چې لشتر لشتر دغه موضوعات چې پکې یاد شي دا په خپل یو غشتنه ده یا تقاضا ده لکه د مکتبونو او د سنور موضوعات چې طالبان ممکن مجبور کیسه دا پرنس
ګوري. طالبان مخکل دي چې په قدرت راشي کولای شوی چې نړیواله ټولنه طالبان مجبور کی او یا هم قواعد او اصول ورته وټاکي لکه څنګه چې د خارجي اساکرو د وټلو او یا هم غوښته د امکاناتو د مساعدولو لپاره تری کرخی پتړونو کی ورتکی خودل شوی او طالبان هم مجبور او مکلف ول داغه د عملی کولو لپاره او د پلیکول لپاره. نو هم هغه شی دوی کولای شوی چې د خزو د قانون په اړه هم وکی خو نه دی کړی. 500 نه دی دغه سی فرمانونه د خزو د حقونو د تر پخو لاندې کولو لپاره او د غوی د زپلو لپاره دوی وړاندې کړی دی چې په هیڅ قانون په هیڅ انسانيت او په هیڅ دین کې ناراضي. خو برعکس نړیواله ټولنه نه یوازې دا چې اکشن نه اخلي خالی سټمنټونه لیږي او د دې سربیره د میا دونه څلوېخ میلیونه ډالر ورته لیږي.
تر اوسه پورې یو ټکی سه نړیواله ټولنه بیا بیا هغه یادوي د نجونو او ښځو حقونه دي او وایي چې د همدغه له خاطره خصوصا دوی حاضر نه دي چې د طالبان حکومت په کابل کې په رسمیت وپیژني. د اقتصادي بندیزونه هم یو لړ لګول شوي دي لکه د بانکونو په برخه کې. نور نو نړیواله ټولنه عملا څه ګام واخلي؟
نړیواله ټولنه طالبانو ته د دوه د تړون په لاسلیک کولو سره رسمیت ورکړه. اوس طالبان نو چې دومره یعنی په هر برخه کې حتی د افغانستان د بشر غږ هم نه اوري. په همدې باندې ځکه چې هغوی وایي چې خرڅ شوي وایي په امریکایانو باندې، امریکایان بیرته موږ ته خرڅ کړي.
نو وبخښه، نو حل لاره څه ده چې سبا افغان نجلۍ په افغانستان کې مکتب ته لاړه شي او درس ووایي او د کار زمینه ورته برابر شي؟
یوازنی حل لاره ولسی پاسون ده، یوازنی حل لاره د ولس بیداری ده، یوازنی حل لاره په خپل ولس ده. دغه ولس چې په خپل پانسیږي هغه پلرونه ورونه
څنګه پاسو وبخشي؟ یعنی وسلې تلاسکی؟
ګوره خبره د وسلې نه ده، مونږ ډیر واځي، مونږ جرګې لرو، مونږ مرکې لرو. وخه ما ته چې ترننه پورې هیبت الله ته یو د زادینه او د مشرانو د سنگیرو جرګه د خزو د قانون لپاره ورغلې.
تاسو د مرکه په پیل کې د ملا یعقوب مرکه ته اشاره وکړه. د ملا یعقوب په مرکه کې هغه کوم کسان چې ورته ناستو تقریبا اکثریت هم د خبره نارینه ول ټول هم د خبره ورته وکړل چې د نجونو د مکتب موضوع به څنګه شي.
خو د ملا یعقوب جواب ته ملا یعقوب
نه جواب خو بیل خبره ده، یعنی تقاضا مې مطلب ده، یعنی خلکو خو تقاضا کړي.
تقاضا هم چې دی بحث تقاضا هم چې دی ګوره په یو ګل نه پسرلې کیږي. مونږ د افغانستان په څومره ولایاتو کې ګوره هداقل څه وخت مخکې د بدخشان کې د طالبانو والی وژل شوی و. دغه والی په جنازه کې چې څومره ولس را ولاړ ول، څومره نارینه ولاړ ول، هغومره نارینه ماته په بدخشان کې وخې کوم یو ورځ دا بدخشانی محصلینو لپاره درېدلې وي چې د پانتون د دروازې په خوله کې وهنې وکړلې.
له ظریفه غفاری سره مو د بشری حقوقو شورا ته د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په ځانګړي ډول د افغان جنو او خوځو د حقوقو د وضعیت په اړه د وړاندې کیدونکو راپور په اړه مرکه اوریده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي دا دوه ورځې د کابل هوا ډېره ککړه شوې ده. دوی وایي عامل خلک او د طالبانو حکومت ده. خو د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین بیا وایي دا طبیعي خبره ده او په څو ورځو کې به بیرته وضعیت نورمال شي.
په کابل کې د نورو ګڼو ستونزو ترڅنګ ککړه هوا بله لویه ستونزه ده چې د پلازمینې اوسیدونکي ورسره مخ دي. د زرګونو موټرونو لوګی په حمامونو نانوایانو کې د بیلابیلو پلاستیکي او ناتصفیه شوي ډبرو سکرو سوځول هغه څه دي چې د کابل ښار د څه د پاسه شپږ میلیونه اوسیدونکي ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی دی. دغه شان د شنو سیمو او پارکونو کموالی او په مرکز کې د خلکو ګڼه ګوڼه بل لوی لامل دی چې د کابل هوا یې ډېره ککړه کړې ده. کابل ښار تر دې وړاندې هم د ککړې هوا په نړیواله درجه بندۍ کې د او خارونو په ډله کې و چې هوای ډیره ککړه خودل شي و. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي ککړه هوا ناروغان کړی دي. موټر چلوونکي نصر الله په دې باور دي چې ککړه هوا د سترګو او ستوني په ناروغۍ اخته کړی دی. د ازادي رادیو ته وویل
هوا ډیره ککړه ده، دي چې هوا دومره خراب ده سړی سترګې بيخې خوږيږي پکې. ټول ورځ مریضان یو سترګې درد کوي، ستوني خوږيږي، آینه کې اچو ماسک اچو. هوا دومره ککړه ده، دومره دوړي دي، دومره خاورې دي، یو طرف نه ګرمي، یو طرف نه کاروبار نشته، ټول ورځ مریض.
د کابل ښار د پنځمې ناحیې اوسیدونکي محب الله هم وایي هوا ډیره ککړه شوې ده چې د طالبانو حکومت او څه هم خلک ملامت ګڼي.
کابل هوا ډیره چټله سوې ده او مخ چټلې دوه نور روانه ده. نو یو څه دولت به توجه کیږي، یو څه هم د خلکو به توجه کیږي. ورته دا رقم کیده ما پیدا کړم په نظر چې خلک به ډیر مشکلاتو سره مخ شي، رقم مریضان به ورته پیدا شي. نو زه خپل سهار له خوان دفتر ته ځم، د موټرو ماشینونو مشکل لري، او څه هم د سرکو خاور خاک باد د اخ مازاد.
د کابل ښار د تلستون اوسیدونکو بریالي بیا وایي هوا د څو ورځې ډیره ککړه ده.
د یوې افریقا په دیخو د کابل هوا ککړه ده. نو پوهیږم چې د هلال د سیبي
تهمینه په کابل کې د خونځي خون کې ده. وای
ما مجبور استم از وخت کې ما
د کړې ولا ملاړم د ورځې څو ځلې د کور کړکی او دروازې پاکې کړم. څو کور کې تازه او پاک هوا وي. اند شپې له خواړه يم کور ته وبو پښم څو د دوړ مخنیوي وشي
شیشه تا کمتر میکروب جذب.
خو طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ادارې د چاپیریال د کنټرول او د تفتیش ریاست سرپرست رئیس او عامر محمد بصیر امین ازادي رادیو ته وویل دا طبیعي عوامل دي او په څو ورځو کې به بیرته نورمال کیږي.
دا طبیعي عوامل دي. د سیمې ځینې هیوادونو لکه تاجکستان، ایران او پاکستان کې هم د هوا ککړتیا لیدل شوې. تر راتلونکو څو ورځو پورې به د هوا ککړتیا بیرته کمیږي. د چاپیریال ساتنې ادارې د هوا د ککړتیا د کموالي په برخه کې خپل ټیمونه لري او د نورو ادارو په همکارۍ نظارت کوي او هغه څه چې د هوا د ککړتیا لامل کیږي د قوانینو او مقرراتو سره سم ورسره چلند ترسره کیږي.
دا چې کابل ښاروالۍ د کاکړې هوا د مخنیوي لپاره څه کړي یا کوي د کابل ښاروالۍ وایي نعمت الله بارکزی مودې پوښتنه ته ځواب را نه کړ. یادونه ده چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا ستونزه نوې نه ده او په تیرو کلونو کې هم خلکو په اړه شکایتونه کړي. اړوند ادارې په اړه د خپلو هڅو، پلانونو او پروګرامونو خبره کړې وه خو داسې ښکاري چې بنسټیز کار نه دی شوی ځکه ظاهرا یې کومه مثبته نتیجه نه لیدل کیږي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
لنره دا چه دا ناتو دفاع وزیرارونه توانی دل چه پر اوکراین دروسی دا بریت پا زواب که دا ناتو دا نوی او پلانونو پتاراو بشپده موافقه تا ورسی گی. خودی وزیرانو پا بروکسل که دا خپل دو ورزنه غنده پترات سکیل اوکراین سرا یو لر جمعنی وکری. جزیات پر ای راپور که.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر یو ځل بیا له اوکراین سره د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار وکړ. لوی داستن په بروکسل کې د ناټو په مرکزي دفتر کې پرون د خبرو پر مهال د ناټو غړي هیوادونه وهڅول چې له اوکراین سره د وسلو او مهماتو مرستې زیاتې کړي.
پر هغه څه چې ما تمرکز کړی او دا تمرکز به کوم هغه دا دی چې ډاډه شم چې موږ اوکراین ته په امنیتي برخه کې هغه مرستې چمتو کوو چې په دې جګړه کې د بریالیتوب لپاره ورته پکار دي. دا ډیره مهمه ده چې موږ او زموږ شریکان دې جګړې ته جدي توجه وکړو.
ټاکل شوی ده چې په جولای کې په ویلنوس کې د ناټو د مشرانو غونډه جوړ شي. د بروکسل په غونډه کې د ناټو سرمنشي وویل چې په دې غونډه کې به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم برخه واخلي. ینس ستولتنبرګ زیاته کړه
موږ ټول موافق یو چې اوکراین په تیرې یوې لسیزې کې ناټو ته نږدې شوی دی. موافق یو چې د ناټو دروازې پرانیستې دي چې اوکراین د دې تړون غړی شي او دا هغه پرېکړه ده چې غړي هیوادونه او اوکراین به یې کوي. روسیا د دې د ویټو حق نه لري.
بل لور ته د ناټو دفاع وزیران مونږ توانېدل چې د سویډن د غړیتوب ستونزه حل کړي. د فرانسې دفاع وزیر کاترین کلونا وویل چې ترکیه او هنګری باید د سویډن د ناټو غړیتوب تصویب کړي. د فرانسې دفاع وزیر زیاته کړه چې د دې مسلې نور بی مفهومه ځنډول پکار نه دي او دا مسله د یو د شخړو هیوادو امنیت تهدیدوي. اخلي کلونا چې د سویډن له دفاع وزیر توبس بلستروم سره یو ځای خبري غونډې ته خبري کولې ده هم وویل چې د سویډن د ناټو غړیتوب د ترکیه په ګډون د ټولو په ګټه دی. بلستروم وویل چې ستاکوهلم له انقره سره د موافقې شرایط پوره کړي دي نو اوس پریکړه د ترکیه په لاس کې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیالا بیالو نړیوال ورسپانو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبرې کړې دي چې د زنیو لنډیز اورو.
د هند ټایمز اف انډیا ورسپانې د اوسلو فورم په نوم د ناروې پر هغه غونډه لیکنه خبره کړې چې د سیمې د هیوادونو استازو پکې برخه درلوده. د لیکنې په پیل کې راغلي هند او پاکستان هم د امریکا له متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو سره پر افغانستان د سولې په هغه رابلل سوي فورم کې یو ځای سوي وو. دغه غونډه د ناروې لخوا داسې وخت تنظیم سوې وه چې په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري بحران پراخ سوی دی. په دې فورم کې د تېرې سه شنبې او چهارشنبې په ورځو په افغانستان کې د یوناما د مشرې روزا اوتونبایوه، د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي ټام ویست، د طالبانو د بهرنیو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د استازو او ځینو افغان سیاستوالو په ګډون د افغانستان په اړه بحثونه وسول. ټایمز اف انډیا لیکي په دې غونډه کې پر ټوریزم او پر دې خبري وسوي چې طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې د اسانتیا برابرولو په باب یې کړي وي. دغه راز ټولګډونه حکومت جوړ کړي. د ورسپانې په لیکنه هند د هغو هیوادونو په ډله کې راځي که څه هم د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلې، خو افغانستان ته یې د خوراکي توکو او درملو لېږلو ته دوام ورکړی دی. د دې غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو اعتراضونه وکړل چې ناروې ولې د طالبانو د حکومت استازو ته بلنه ورکړې چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو خبرونې نیوزویک مجلې پرون د هغه پوځي مقاله خپره کړې چې په افغانستان کې هم پوځي ماموریت پر مخ بیولې دی. کول لایل په دې مقاله کې وایي چې په سمندري ځواک کې شپږ کاله دنده ترسره کړې چې په 2011 کال کې افغانستان کې هم د پوځي دنده پر مخ بیولې ده. دغه پوځي لیکلي چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال له خلکو سره ښه ارتباطات درلودل او افغانستان په ځانګړي ډول هلمند ولایت یې یو توت او له دوړو ډک ولایت بللی دی. دغه پوځي ویلي کله چې په 2011 کال کې له افغانستان خپل هیواد ته ستون سو تر ماموریت وروسته یې د سلامتۍ ارزونې ته اړتیا درلوده. دا د پښتنو یوه پراخه ټولګه وه چې معلومه سي تر پوځي ماموریت وروسته دغه ډول اشخاص ځان ته د زیان اړولو له خطر سره مخامخ نه وي، یا هم په رواني، عاطفي او جسمي لحاظ کومه ستونزه ونه لري. په نیوزویک مجله کې د مقالې لیکوال وایي دا هم چې د افغانستان له جګړې ستونسو فکر یې کاوه چې رک روغ دی، خو څو میاشتې وروسته د هغه مېرمن متوجه سوه چې دی بدخوبونه ګوري او په رواني لحاظ یې زیان لیدلی دی. له افغانستان څخه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو دوه کلونه په پوره کېدو دي، او په امریکا کې یو بیا بحثونه پیل شوي چې دغه وتل له ګډوډیو سره مله وو. د امریکا پوځي کولال لایل لیکلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یو خطرناک تحول وو، نه یوازې د افغانستان پخوانیو پوځیانو ته یوه دردناکه پیښه وه، بلکې د هغو کسانو لپاره هم دردونکې وه چې د ټوریزم پر ضد په نړیواله مبارزه کې برخه اخیستې وه.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په ازادي رادیو ډاٹ کام کې سمو خبرونه ژوندۍ واوري، تر خوای ډېر خبرونه چې ویډیوي دی تل تل شي. نیمروز کې د 500 بې وزله جوړو ډلې زواده شوه. د سیلاب خیریه بنسټ مسول چې د دې واده لپاره اسانتیاوې برابرې کړې وای، د جوړو له تیرو څو کلونو راهیسې د کمزور اقتصاد له امله نشو کولای ودونه وکړي. د یاد ټلیز واده یو تنظیم وای، د لوړ ولور او بیکارۍ لامل کلونه کلونه کوژدنه د خسر پر کور ناسه و چې بالاخره د دې بنسټ له لوري واده وشو. جزئیات په دې راپور کې وای.
بیکاری، بیوزلی، ناوړه رواجونه او لوړ ولور هغه لوی لاملونه دي چې افغاني ټولنه کې د ځوانو جوړو د ودونو پر وړاندې خندونه جوړ کړي دي. د افغانستان په لر او بر کې سلګونه زره ځوانان د ولور ګټلو او بیکاری له امله کلونه کلونه د دوی ودونه زندول کیږي. ګل احمد هغه بې وزله ځوان دی چې پرون نیمروز ولایت کې د 500 جوړو ډلهیز ودونو مراسمو کې واده ترسره شو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل شپږ کاله مخکې کوزده کړې وه، خو د بیکارۍ، بې وزلۍ او لوړ ولور له امله یوازې وتوانېد چې د ټاکل شویو 15 لک افغانیو څخه یې نمایي ورکړي. هغه وایي د سیلاب خیریه بنسټ په منځګړیتوب ورته د خسر کورنۍ پاتې ولور وباخه او د واده مراسم یې ترسره شول. ګل احمد د خپل خوخه احساسات ازادي رادیو سره داسې شریک کړل.
نو دا مشت ډیر د ویاړ او افتخار ځای دی، په ډیرو شاندارو مراسم او په ډیرو ادب او عزت سره په ډیر احترام سره زموږ د واده ټول مراسم پای ته ورسېدل. نو دا ماته او زما کورنۍ ته ډیر د ویاړ او افتخار ځای دی.
نو موړې وای د ډلهیز واده یاد مراسمو کې شاوخوا شپږ زره کسانو برخه اخیستي و چې نمایي خزي وي. بل پلو د سیلاب خیریه بنسټ مشر او په تیر جمهوریت نظام کې د ولسی جرګې وکیل سید احمد سیلاب وای 13 ورځې نیمروز ولایت کې د 500 بې وزله جوړو د واده مراسم نیولی وو. خاغله سیلاب وای لوړ ولور د زینو پښتنو کورنۍ ترمنځ زد او بدې د دې لامل شوې دي چې کلونه کلونه د ځوانانو واده وزنډیږي. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
نو موږ 13 میاشتې په نیمروز ولایت کې د نوملیکنې پروسه شروع کړې و چې د مختلفو د ولسوالی څخه او د نیمروز د شهر څخه مو د مختلفو قومو څخه مو مستحق ځوانان غوړه کړل چې ارځوانی تقریبا وکاله شپږ کاله اته کاله اته یو ځوان پکښې و چې لس کاله یې خپل واده نسوای کوله. والی تر ټولو ښه خبره ده په ډلېز واده کې چې زموږ په منځګړی توپ کې باندې په هر ولایت کې چې موږ ډلېز واده کوو په هغه ولایت کې د خسران زموږ په منځګړی توپ باندې هغه ولوار ورته بخشي وزوم ته بیا نو موږ ته کار ډیر اسانه کیږي.
خاغلی سیلاب وایي د دوی بنسټ د خلکو او نورو خیریه بنسټونو په مرسته د واده لګښتونه د ناوی او زوم د اړتیا وړ ټول البسی او د غراز د پخلنځي توکي څلوي خلمه د سینګار بیلابیل توکي پیری او د زوم او ناوی په واک کې ورکوي. سید احمد سیلاب وایي لوی خوا بې وزلي او بیکاري د بل پلو د خسر کورنۍ لزوم څخه په کوزده اخترونو او نورو مراسمو کې د بیلابیلو رواجونو په نوم لوړ مصارف غواړي چې د چارې ډیرې ځوانان اړ کړي دي چې بهرنیو هیوادونو ته قچاقی لارو ولاړ شي او حتی ډیرې ځوانان خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړي. د ډله ییز واده دا مراسم داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ راهیسې په ټول افغانستان کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې چې ډیری ځوانان د ملامتونکو ولورونو ګټلو په خاطر د ګاونډیو هیوادونو ترڅنګ اروپایي هیوادونو ته پر قچاقي مرګونو لارو سفرونه کوي چې ډیری خپل ژوند قرباني کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او له ټولو مننه چې تاسو بیا ازادي راډیو او یو لمر سره زموږ په خبرونه کې نه یوازې دا چې ګډون کوي بلکې خپل پیغامونه تر خوای وړاندې سونه او د خپل سنځو په اړه باندې مسائل هم را سره شریکوي. اوس به ورګرځو تاسو پیغامونه ته چې تاسو موږ د واتس اپ لاره را لګلې.
تاسو لا پیغامونو
مرخو په ډیر ستونزې دي ډیر دغه دی دا د کجکی ولسوالۍ د بازار دکانونه نړیدلې دي دغه دا دوه کال کې چې نړولې دي سم دم پرمختګ نه دی کړی چې د جوړې دوه دغه دکانونه دا ولست تاوان ورسوي دغه نو باید دی ور جوړ کې دا دکانونه او بل دا دغه مې دی چې دغه د کجکی ولسوالۍ د زمیندار د کانال کار باید وکړي دغه درې سو شپته کاری د مشه بابا د وخت دی نو وس وسونه مخلوکي څه کو بنه لري نو باید دولت دې ته پاملرنه وکړي دا باید دی یو غمی وخري نو دا سو کې د مسلمانان بار شي چیرې بلاج پر کوم ولاس.
السلام علیکم جوړ در آزادی رادیو کارکون کو اذن کوټو څنګه سلام ده ولاد د غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ کې د بندو سیستم نشته د اوبو له کمی سره مخ یو نو د آزادی رادیو له کارکون کو څخه مو دا غوښتنه ده چې دا زموږ غږ تر لوړتوره چارواکو ورسي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله زیت آزادی رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد رحیم دی غزنی ولایت اوسیدونکی یم. ما خاص افغانستان شروالی دفاع دا پیغام ده سی دی افغانستان په نانوایی وکي زیات سوډا کارول کیږي په وړو کې اچول کیږي هغه وړو مقصد دوه پړسوي نو ډیر سوډا کارول کیږي کدی دې مخنیوي ونیسي هر سړی اخلي مقصد هغه خو نه ویني خو ما په خپله سي نانوایی وکي کار کړی او نانوایی وکي مې کتلي مقصد زیات سوډا کارول کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
دا ازادي رادیو خبرونه سلیروي ساعته پر دې څپو سربیره زموږ پر پانه شوندې واوري ازادي رادیو د ټکا کوم زموږ درسته تر خوای زموږ زنه خبرونه په ټولنیزو رسنیو هم لایف کی کول شي تل په ویډیو شکل باندې هم وګوري او واوري تر خوای پر یوټیوب باندې زموږ چینل شته ازادي رادیو بیلا بیل خبرونه هم هلته تقریبا ولې واوري تل شي نګری کېږي د خبرونه نیمایته لږ منی سره سم مواده کړي و چې د خبرونه لنیمایي ورسته د ازادي رادیو تانې